خلی رئیس جمهور امریکا با تقویه حملات اخیر کابل از ادامه تعهد کشورش در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اطمینان داده است. تعداد تلفات حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قدس به 29 تن افزایش یافت و شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان از حکومت خواست تا با گروه‌های صلح نکند که به خون مردم ارزش قائل نیستند. سلام، تفصیل خبرها را مشنوید. مشاور امنیت داخلی رئیس جمهور امریکا با تقویه حملات اخیر کابل از ادامه تعهد کشورش در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اطمینان داده است. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که خانم لیسا اودینیس موناکو امروز در یک صحبت تلفنی با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که مردم و دولت ایالات متحده امریکا در کنار مردم و دولت افغانستان هستند. در خبرنامه به نقل از حنیف اتمر آمده است که گفته تروریست ها در حق مردم افغانستان مرتکب اعمال نابخشودنی گردیدند. مشاور امنیت ملی افغانستان اضافه کرده که حکومت برای از بین بردن تروریسم و افرادگرایی به مبارزه خود ادامه میدهد. این در حال است که کابل اخیرا شاهد حملاتی بود که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. تعداد تلفات حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز به 29 تن افزایش یافت. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد که شام روز گذشته رخ داد 19 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای امیری 25 فرد مسلح غیر مسئول و 4 فرد ملکی شامل کشته شده ها هستند و اضافه کرد که 4 فرد مسلح غیر مسئول دیگر و 15 فرد ملکی زخمی های این رویداد انتحاری هستند. قبل از این تعداد قربانیان این حمله انتحاری 22 تن گزارش شده بود. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان از حکومت می خواهد تا به سیاست‌های نرم در برابر پاکستان و طالبان مسلح پایان دهد. اعضای این شبکه با صدور قطعنامه امروز در نشست خبری در کابل از حکومت خواستند تا با گروه‌های صلح نکند که به خون مردم ارزش قائل نیستند. عنایت الله ناصر مسئول شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان روی جلوگیری از تلفات ملکی تأکید کرد.
نیازمندی شدید احساس میشه که تلفات ملکی جلوش گرفته شوه، هر جناحی که باشه. راپورایی که پخش شده با وضاحت نشان میده که طرفین جنگ در تلفات ملکی عمدن و یا هم سهوان متکرری اعمال شدن که باعث تلفات ملکی شده.
این خواست پس از آن مطرح می شود که در عملات اخیر خونین در شهر کابل بیش از 475 تن کشته و زخمی شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش می کند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از احتمال بهبود روابط با ایران سخن گفته است. اوباما در یک گفتگوی اختصاصی با CNN گفته که ایجاد یک رابطه سازنده با ایران ممکن است، زیرا به گفته او توافق هسته‌ای به دلیل جلوگیری از برنامه هسته‌ای تهران حاصل شده است. اما اوباما گفته است فکر نمی کند که چنین رابطه بزودی شکل گیرد. او افزود که اول باید به مشکل هسته‌ای رسیدگی شود. اوباما گفت که توافق حاصل شده دستیابی به این هدف را بهتر از هر بدیل دیگر ممکن می سازد. اما قانونگذاران جمهوری خواه و برخی از دموکرات های خود اوباما مخالف این توافق هستند. مراسم یادبود از 70مین سال روز بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن آغاز شده است. بازماندگان و همچنان مهمانان خارجی در مراسم یادبود از این رویداد اشتراک کردند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در این مراسم ابراز امیدواری کرد که جهان عاری از سلاح هسته‌ای شود. به عنوان تنها کشور جهان که بم اتمی را در طول جنگ تجربه کرده و با پایبندی به سه اصل غیر هسته‌ای، ما بار دیگر می‌خواهم با تجدید تعهد تلاش جهان در بخش خلع سلاح هسته‌ای را رهبری کنم تا بتوانیم جهان عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم. در رویداد ناگاساکی بیش از 70,000 نفر کشته شده بودند. سه روز پیشتر از آن بم هسته‌ای دیگر در شهر هیروشیما بیش از 140,000 قربانی گرفته بود. صدر اعظم عراق اصلاحات عمده دولتی را پیشنهاد کرده است. این اقدام در پاسخ به موج اعتراضات گسترده در هفته‌های اخیر روی دست گرفته شده است. حیدر البادی صدر اعظم عراق امروز روی صفحه فیسبوک خود نوشت که برای کاهش مصارف و مبارزه با فساد اداری، سمت‌های معاون رئیس جمهور و معاون صدر اعظم را حذف خواهد کرد. عراق 3 معاون رئیس جمهور و 3 معاون صدر اعظم دارد. نوری المالکی صدر اعظم پیشین عراق از رقیبان سیاسی عبادی در حال حاضر یکی از معاونان رئیس جمهوری این کشور است. ماموران نجات در یک منطقه مسکو اجساد 4 قربانی برخورد 2 طیاره را از داخل یک مخزن آب بیرون کشیدند. مقامات وزارت حالات اضطراری گفتند 2 کودک 8 ساله و 14 ساله و 1 مرد و 1 زن امروز هنگام کشته شدند که یک هلیکوپتر و 1 طیاره شخصی در هوا تصادم کردند. غواصان در جستجوی دریافت اجساد بیشتر هستند. مقامات و این باورند که در این سانحه 9 تن کشته شدند. مقامات تحقیقات جنایی را در مورد احتمال نقض مقررات مسئولیت هوایی آغاز کردند. و یک روزنامه‌نگار آذربایجانی که گمان می‌رود توسط هواداران یک بازیکن محلی فوتبال لتوکوب شده باشد، از زخم‌هایی که برداشته بود جان داده است. بستگانش گفتند که راسم علیف روزنامه‌نگار امروز در یک شفاخانه در باکو درگذشت. گفته می شود که حامیان جاوید حسینوف بازیکن فوتبال به این دلیل به علیف حمله کردند که او در صفحه فیسبوکش از این بازیکن انتقاد کرده بود. حسینوف در مورد حادثه چیزی نگفته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و اکنون هم توجه کنید به نیمه دوم برنامه ساعت.
روغتیا در جوان شتمنی.
دوستان و دخ پروانه دویمه برخه ده روختیا ده جوان شتمنی پروگرام لازدی رادیو او رای نن روز ده پر اخپروانه زنگلی شوی شکری نروغی تا و پر اخپروانه که هم ده داخل نروغی و متخصص دکتر صاحب پرویز اقبال رزر پستیلیو که ده یا و تاسی تا ده داخل نروغی پر معلومات دار که خود اخبارونی په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو غږیږو کافی معلومات ډاکټر صاحب د اخبارونی په لومړی برخه کې د نخو نخانو او نورو برخو کې معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب یو اوریدونکی په لیکه کې ده، د بوخلو بیا به نورو پوښتنه ته راشو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سهل خور
شوې؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
و از من عبدالواقی در زابل لوره سکساشی پا تماس کیم اختر سافسی پشکنه می کوله یو نور می ده مریض
خخ میره بانی اوکه
در اختر سافسی من لور ده تخمینن ده نو کلو و یک در درار مرد ستا آغا دیر بویم که جای دردم کهی گای در سکیفه شرفت سور کهو ده ده سرسوی در اختر وسم کاست کوچ تی دیم زمریجی دیر وی کار بکیز تخمینا دیر په وزنم دیر څنګه ده گای سمسی گای هغه حالات ولار چې هغه دوا خفری هغه کتاب شربت پر هغه باندې سپوډر شت یو ګول هغه خوري سموي چې هغه نه ورته هغه کتلی سره او تاسو راند سم کتلی ده په زابل کې هغه خداش تا کړه نه
دا کاوی چې دا ډاکټر صاحب که تاسو کوم پوښتنه نه لرئ نو دوی به خبرونه ته غوږونیسي او باوري سمه ده. خو یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی، د پوښتنه هم اخلو بیا به دواړه یو ځای ځواب کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانې خورې، خیر
ډېره مننه. ځانم معرفي کړئ.
سلامات زفیر مثل ما کاری از نهادی برد داده از ولایت تخار و نسوالی شمیش نمازید
جرمانه نه که کما پختنه لره نو دکتر سی بیاوری در شکر نروغی عروان که کما پختنه ای بره بنی
سلام از سلام بارش تقدیم میکنم اترامات ما بارشان تقدیم باشه. بعد از تقدیم سلام ما در بوری مشخص شکر تزی گفته پدر وقت یک سوال آخر داشت، میخوام مطرحشتان داشته باشم. دکتر سیم با ما یک مشوره بتن. دکتر سیم محترم خدمت شان عرض کنم که این دکتر مرضی که ما دارم برتان میخوام الان الان مثلا نشاندهنده از شکر نیست. دکتر سیم محترم وقتی که من از جای میخزم حرکت میکنم، سر ما بسیار زیاد داون میکنه. به طور تقریبا 3 سال یا 4.5 سال است که ما به این طرف شب روز ما سردرد هستم. وقتی که خواب میشم از خواب میخزم تقریبا در طول 4 سال یا 8 سال در از خیستن من اشتر ما به نام به آب به هیچ از نمی ما کاملا گرز نباشم، فقط میشنم بجود از خوششتن حرکت کرده قطعا نمیتونم، صرف میشنم خوابم میرسرم دم بدم خواب از خواب خوب خیستیم. دیگه جانم بسیار درد میکنه، از نایه کمر بسیار شدید جانم درد میکنه. یکی دیگه بسیار زیاد لاغر هستم دکتر سمو دو هر خود رو پیش میکنم یکمی پر شما مجال بگیرم اتران سفانه نمیشه. دیگه از نایه سرداری بسیار هم میبرم دکتر سمو دفتر یک فانه دفتر شده من نمیتونم بخواد یکی دزاره کردن بزنم دفتر. اگر در سایا یکی دا ماسین بسیار یخ شیشتر نمیتونم، یکی در ماسین بسیار که اگر گرمی یا کمی گرمی هم باشه شیشتر نمیتونم با متدیر باشه نسبت هم گذاره میشه. از سبا که هفته میبرای که ما قطعا بشتر نمیتونم تا زمانی نماز دیگر کمی طبیعت ما خوبتر میشه. همین مرضا رو مزارم در کسی محترم بعد آخر در کسی سوال مهی است که برای ما الگست کنم بفرماین که همین مرض شکر از کدام نوعیه با وجود میره؟ مثلا متشکل از چی از باید انسان چی علامات در بدن رو ببینه که او نشان شکر بوده باشه؟ تشکر بزنگ دکتر سیم محترم. این سوال از شما باشم اگر بیره که با تفصیل جواب بریم خیلی زیاد خوش میشم دکتر سیم محترم. سلامت بخیر.
من نکو لده غرور نه دکتر سیم دو پختنی دی نو کمی او چه تاسی زواب آیا میره بنیو پی
شام لمره خو ویل چې زما لور نه کالانه دا او اعتراض نه بویم راځي دردم کوي دوا چوخري خکیږي چې دوا قطه شي بیرته مشکل منست راځي. په انجونو کې د سوزاک پیښې ډېرې زیاتې دي نظر هلکانو ته، ځکه چې د دوی دا جنسي ساختمان چې دا سره نږدې وي یو له بله پلوه ماشومه باید وپوهول شي چې د ډک میتیازو وروسته باید استنجا وکړي، ځان په اوبو باندې پریمینځي، که په لوټه یا کاغذ باندې ځان مخ په وړاندې پاک کړي نو د ډکې میتیازې پورته پښتورګو خواته ځي او دوی به بار بار د سوزک په ناروغۍ باندې اخته کیږي. دویمه خبره ده چې چون دلته یو نقطې ته دې زموږ پام وګرځو چې درد هم ورسره دی، ادرار یې بویم کوي او د دوا سره خکیږي بیرته پې راځي. دې ناروغې ته حد اقل باید د ادرار معاینات او تلویزیوني معاینات وشي چې آیا د دې په مثانه کې خو به کومه تیږه موجوده نه وي، کوم مزمن التهاب خو به موجود نه وي. که چیرته دې د دومره دوامدار ډول باندې دواګانې اخیستې وي د دې تشې میتیازې باید وکرل شي تر څو پورې هغه میکروب چې د کوم انتیبیوتیک یا د دوا په مقابل کې حساس دی هماغه دوا باید واخیستل شي او په اساسي ډول سره درمل شي. رازو د قاری صاحب عبدالاحد خبرو ته خبرې خو ډېرې زیاتې وکړلې، خو دا ټولې نښې نښانې چې دي خپله یې په هم پوښتنه وکړه او هم یې ځواب کړله چې د حده ډېر لاغر یم. د حده ډېر لاغرتیا کې د بدن ډېر زیات ویټامینونه منرالونه او حتی د اوسپنې کمبود منځته راځي. ممکن دا ډېر کم خونه وي، ممکن د فشار ډېر زیات ټیټ وي، نو همدغه ډېره ضعیفي او د فشار ټیټوالی او کمخوني د دغې نښو نښانو لامل ګرځېدلی شي. او راغلو د شکر د مرض په بابله باندې، چون موږ او تاسو یو ځل د برنامې په جریان کې هم د شکر د نښو نښانو په بابله باندې مکمل خبرې وکړلې، هیله ده چې اورېدلې به وي.
که داسې په جزئیاتو لاړ نه شئ، صرف داسې په لنډو کې دغه ورور ته ووایئ چې کوم مهم نښې نښانې لري.
که چیرته یو شخص ډېرې زیاتې تشې میتیازې کوي، ډېره زیاته تنده لري، زیات خواړه خوري، کسالت ورسره موجود وي، او د دې سره سره په جنسي اړیکو کې هم د دې کمزورتیا او ضعیفي منځته راغلی وي، وزن یې د بایللی وي، او حتی د سترګو په دید کې تغییرات منځته راغلی وي، د پښو بډایوالی او سوغېدل ورکې منځته راغلی وي، دغه غټې نښې نښانې دي. او که چیرته دغه نښانې پکې نه وي دا شکر نه دی.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري ډاکټر سیب څنګه کولای شو چې د شکرې ناروغي څخه ځان خلاص کړو په ځنګړي ډول په ځوانانو کې چې ویل کېږي د شکرې ناروغي ورستر بل زیاتېږي خو یو اوریدونکی لرو د پښتنه به واخلو
سلام علیکم
سلام علیکم
خوار گرامی صحتمند باشین با دکتر سیب همراهتان همراه دکتر سیب یک پرسان داشتم که تطبیق انسولین توسط پیشکاری آیا عواقب خطرناک داره یا نه از یک سال به این باندار انسولین میگیرم و در ابتدا مفید تمام شده بود ولی بعدا معلوم میشه که او هم تاثیراتش خیلی کم شد سنم 55 ساله است وزن 95 کیلوگرم وزن دارم تشکر از توجهتان
من دکتر صاحب در پختن به زواب که بیا به
بلا پختن پس چرگو در انسولین تطبیق چون هر دوا چی در بیرون لخوا در پیچکاره پا واسطه خستل که گیتی در زیادی نورین و خطرناکی پایل من سر آوره لیشیم اول که چیر تا سیرنج که کردوی خدا نخواسته در هپاتایتیس بی، هپاتایتیس سی، حتی در ایچاوی در ناروغه و در انتقال لامل گرزی لبلا پلو پاماغ ساحه که حتی در میکروب داخلی دل که دیش زنی دانی زنی زبو تاک دانی من سراوری کل کل در انسولین در تطبیق لامل پا کوتک کلانده شاوخوا تا در واز دو غوطی را منسته کیگی خو د خبرو نه دا معلومیدله چې په خاډ انسولین په مقابل کې میچاره کېدل اوس نه کیږي دا پوښتنه موږ ته چون وخت رانه کې چې پوس 15 کیلو د په خاډ 100 کیلو ممکن د وزن نورم زیات شوی وي ځکه هغه مقدار انسولین چې د خپل وزن لپاره اخیستل انسولین موږ تاسو ته کیلوګرام پر حساب باندې ورکاو چې 100 یونټ پر کیلوګرام باندې حسابېږي په ماشومان کې خو 0.1 نه تر د 0.1 میلی ګرام پر کیلوګرام موږ حسابو په غټانو کې ممدغه سي آیا سار کې 100 یونټ اغستل ماخام کې 100 یونټ اغستل خو بهترینه خبره دا ده چون 95 کیلوګرام وزن د باید موږ او تاسو ته قد ویلې وي که د قد 115 سانتي متر خو 95 کیلوګرام وزن د لپاره مناسب دي خو که د وزن میانه وزن قد میانه وي 115 کیلوګرام دا د خپل وزن څخه اضافه وزن دي کوشش دی وکړي چې دا باید خپل وزن کم کړي تر څو پورې په آینده کې یو خدا چې بدن یې خپله د انسولین په مقابل کې مقاومت منځته راوړی بل دغه انسولین چې د بیرون نه اخلي دغه انسولین نشي کولی چې ده په بدن کې ګلوکوز په مصرف باندې ورسی
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو ډاکټر صاحب د مخنیوي په اړه یو څه معلومات راکړئ
د مخنیوي په باب لا باندې ټایپ
اوریدون کې ډیر زیات دی ډاکټر صاحب نو یو بل اوریدون کې به هم وخلو بیا به د
سمه ده څه مشکل نشته
مهرباني وکړئ السلام علیکم
سلام علیکم جی جان تاسو د تاسو سلامونه کرام
تاسو علیکم سلام مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
جی جان د تاسو څخه مې دغه پښتنه ده زه دې نه آرام یم خوب نه لرم بس دا چې وخت راغلی چې دوه شپې درې شپې مې خوب نه لرم خوب نه خواه که دیر نرامه ایمه ره ما تو دقو کسی مثلا داشته دوار تو که خوب ولو رامه
نو دغه پختنه به جواب کې ډاکټر صاحب یوې څېړنې هم خودل چې بی خوبی انسان د شکرې په ناروغۍ اخته کوي دغه ورور پختنه هم دغه و مهرباني وکړئ که د ته جواب ورکړئ
په بی خوبی کې د شکرې د ناروغۍ میکانیزم داسې دی چې انسان د حد زیات بی خوبه وي د په بدن کې چې کم جواهر او هورمونونه راټوکیږي هغه توازن له منځه ځي کله چې توازن له منځه لاړ بې خوبه ډیر نارامه وي او هر هغه څه چې خوري د هغې په خوراک او مقدار او اندازه باندې نه پوهیږي وایي چې دغه کسان اکثرا وزن یې د حده زیات زیاتیږي نو د وزن زیات زیاتېدل بیا هم د شکر دپاره زمینه مسایدی د بې خوبه علت باید معلوم شي آیا مجرد یې کور کې کومه ستونزه لرې مسافر یې نور په کاروبار ماروبار کې د کمپنیو څخه مشکل جوړ کړي خدای نه خاصه د کورنۍ کوم وګړي د لاس ور کړي ته یو خملګري د لاس ور کړي دا باید علت معلوم شي تر څو پورې چې علت معلوم شي نو د خوب راتک به هم راشي او بل په زمين کې دا باید یو د عقلي عصبي متخصص ته باید مراجعه وکړي تر څو پر مکمله تاریخچه ته واخلي او د بې خوبۍ علت معلوم شي
فکر کوي چې د یو شمیر ویټامینونو کمښت په وجود کې هغه هم به خوبه لامل نه کیږي؟
فکر نه کوم دومره، ځکه چې زمونږ اوساس الحمدلله وطن او دغه په داسې حالت کې چې هم سبزی او هم میوجات لرو، دومره ویټامینونو د کمبود سره مخنیوي نه. خو ځینې په دغه اوسني حالاتو کې او په خصوصا د سیاسي حالات چې راغلي، دا بیا امنی چې منځ راغلي، دا بیکاری چې منځ راغلي، دا شاید چې دغه غټې لته اوسي.
نو دوی ته ستاسو مشوره دا ده چې باید ډاکټر ته ورشي او
همدې لپاره خبره خدا ده چې اول خو هر څه چې مونږ او تاسو کو په الله باید توکل وکړو، خپل تلاوت خپل منځ باید وکړو، او په زمین کې باید خپل ځان ته تسکین او تسلیت ورکړو چې هر څه چې دی د الله له طرفه دي، او په ځان باندې دومره فشاري او فشار رانوړو تر څو پورې د انسان خوب د دوه درې ورځو په جریان کې ورک شي. حتی ځینې وګړي داسې دي چې کله کله په ځینو توکو باندې روږ دی وي، سیګرټ نسوار یا چرس یا نور د خانیت څخه استفاده کوي هغه پریدي، یا ځینې دواګان یا درمل استفاده کوي، که چیرته هغه پریخي وي نو ممکن د هغه په نتیجه کې هم دا مشکل رامنځته شوی وي.
مننه. هلمند ولایت نه بل اوریدونکو، السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي او خپل پوښتنه مطرح کوي.
هلمند ولایت نه یا دوه هغه خبره کوم، زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. د شکرې تکلیف لرم تقریبا 14 کال کېږي، پر کلنۍ باندې یا 12 کال کېږي په سر کې وي، کلنۍ را باندې پیسې ته به درته زما وزن تقریبا هلته څنګه تر ما به ځو، خو بیا زه دې سره دنګر کړم تقریبا یو کال سره بیا زه دې په تکلیف او بیا زه خو دوای دې وکړې بل اخر ولا کابل کې هغه د سایډ نو شکرې د کابل مرکز تا و ما څه شنو وکړه ما چې ګولې اخلي څلور تقریبا څلور ګولې په شوال بل چې هغه د سټا ګول نه په نامه یا د امیر په نامه یو بل دي ګولې دا غوړ نه نه ده بیا ما ګولې څلور راځي او هر دوی راځي او ګرې راځي یو د امیر د ګولې په پښینس باندې او ځې په داخل نه باندې یو هم د شپې بیا می شکر بیا می هغه یو د سټار پاتې می هغه دغه ولې خو دا هغه نجیبه چې خو بیا هم شکر راځي دا مې هغه بل ګولې هم پرې خوول یو دا نه امبریل سره خورم او یو دا نه چې تا ګولې مې د شپې ما ما هغه وخت ګولې ما نه نه هغه نه دی زوره ودی مې کمزورې کله دا چې شي په دغه ګولې باندې هم چې هغه مې یو ول څه دی ول څه نه دی کې برا رسیدي کله مې بیا راځي چې ماشین سره بیا وګورم بیا خو څه یو خورم دغه په اړه چې ما توصيه وکړم چې دغه سره څه مواله
وکړه. نو تاسو خو ډاکټر صاحب کوم پوښتنه خو نه لرئ تاسو؟
نه نه ډیر ښه شکر
وایم. مله دغه ورونه او مې را باندې وکړه.
حاجی صاحب خو ویل چې زه د 14 کال څخه د شکر په ناروغي باندې اخته یم او په ډیر ښه شکل سره خپل مشکل مو وایو. خوخه خبره دا ده چې چې سب باید خپل همدغه سی خپل شکر په منظم ډول سره کنټرول کی چکی کی تر سو پورې نه جګ لاړ شي نه ټیټ لاړ شي. د هدا جګې دلم چنجال منستر اوړو، د هدا ټیټې دلم ناخوالې ستونزې منستر اوړي. لبل پلاو کم مدوا او درمل چخلې باید په منظم ډول سره وخت له مغز پریزم باید ور سره وکی، خو که بیا هم د بد مرغه په داسې مسایلو باندې کنټرول نشي او د شکر کچې لوړي، مجبور یو چې اخیری لارې چاره به د انسولین تطبیق ته، حتی د انسولین د تطبیق سره سره د زن نور درملو د پچکارو د لارو اخیستل دي چې دا څه باید بیا دغه وکی، او اخیری لار د بد مرغه د کچیرته د پانکریاس حجرات او دغه نه د پانکریاس ترانسپلانټیشن هم امکان لري، خو کچیرته د ډونر پیدا شي.
نو د خبرونې ورسته برخه ده ډاکټر صاحب، اوریدونکو به هم اخلو او د شکرې ناروغي کوم نور معلومات چې پاتې په دې اړه تاسو به معلومات ورکړي، او موږ غواړو چې د خبرونې په دې اخیره برخه کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره تاسو معلومات ورکړي. خو نن ډېر زیات اوریدونکو په لیکه کې دي، یو بل اوریدونکو به هم اخلو چې دوی کومه پوښتنه لري بیا به راځو نو د خبرونې نیورسته برخته. السلام علیکم. میرا بانی ہو کے
وکم تو فندا د شنو زما د شو د زنګونو نه دار زنګونو لا د ربونه چې د زغه نه دار کوي او د مکرین چې جوړه د دیو خرم باسې کوي چې دا شکرې
څومره وزن لري محترمه؟
وزن خوایا او د دې حساب د دوا یا دوا یا نیمه
څو کلنې؟
څه وظیفه لري؟
ښه، مننه کوو خپرونې ته غوږ ونیسئ. ډاکټر صاحب، تاسو ته مشوره درکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
د زنګونونو دردونه خو ډېر زیات علتونه لري، خو چون ما د وزن پوښتنه ترې وکړله، وزن یې مناسب وزن دی او عمر یې 30 کاله دی او ځای په ځای ناست دی. که چیرته دا حرکت وکړي، دا زنګونونه به په حرکت باندې راشي او دردونه به آرام شي، ځکه خپله ځای په ځای ناست هم ځینې د زنګونونو شخوالی منځته راوړي. که نور هیڅ نه، چیرته لاړ شه، کرکټ کوه، فوټبال کوه، نیم ساعت منډه شروع که، دا مشکل به خدای حل کړي.
من ډاکټر صاحب اقبال کا د خبرونه په دې برخه کې یو څه د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته مشوره ورکړي، څه
د مخنیوي په باب لباندې؟ خو دوه ډولونه ته به زه پام وګرځوم. هغه یو ډول چې دی چې په ځوانانو کې دی، هغه خو د بدن خپله د پانکریاس د بیتا حجراتو په مقابل کې یو آټو ایمیون عکس العمل دی. ولې دویم ډول چې دی، وای تاسو وزنونه کم کوي، په خوړو کې ډیر زیات احتیاط کوي او مناسب ورزش کوي، ځکه دویم ډول د چاغښت لامل منځته راځي. کله کله بدبختانه د یو نه تر 15 سلنه پیښې چې دي، هغه د ځینې ټوکسینونو، د الکولو د استعمال، د جری عملیات نه وروسته، د ځینې ویروسونو وروسته په نتیجه کې منځته راځي. خو 90 نه تر 95% پیښې چې دي، هغه د چاغښت لامل منځته راځي. او د چاغښت په کنټرول کې باید موږ او تاسو کوشش دا وکړو چې خپل وزنونه باید نورمال او کم وساتو. د دې وزن د کمولو په خاطر باندې څو نقطو ته باید زه د اورېدونکو پام وګرځومه. اولینه نقطه خو دا ده چې په نیم نس باندې خواړه هم موږ او تاسو ته خپل پاک مبین دین بیان کړی دي او غوره وینام دي. ډېر زیات غوره وینا په دې باب راغلی دي چې تاسو معده پر 300 ویشئ، یو یو بوته، یو هوا ته، یو جامداتو ته. بیا په قرآن عظیم الشان کې راغلی دي چې کلو واشربو ولا تصرفو، اخری وسکی اسراف مه کوئ. بل پوینټ چې ډېر زیات غښتلی دی، د فزیکي کارونو کول ډېر زیات اړین دي، تر څو چې فزیکي کارونه موږ او تاسو ونه کړو او هغه خواړه چې د په ورځو په اوږدو کې موږ او تاسو اخلو، دا باید په مصرف باندې ورسو، ځای په ځای ناسته خپله دې ته زمینه برابروي. او خزر پورې جالبه نقطه دا ده چې وایي که غواړئ چې همیشه صحتمند اوسئ، سبزیجات او میوجات خورئ. او که غواړئ چې په ناروغیو باندې اخته شئ، د زړه په ناروغیو باندې، د سترګو دیدم له منځه لاړ شي، پس دماغو کې وینه توی شي، پښتورګې موفه شي، زنګونونو دردونه، د ملا دردونه او مشکلات درته پیدا شي، وای چاخ شي، وریجو غوړو خورئ. یعنی که چیرته د غوړو، وریجو او د سرکړو څخه مخنیوي وشي او په کورنی نظام کې لایف سټایل چینجز چې ورته وای، موږ تاسو باید تحولات راوړو. هغه وطنوال چې زمونږ تاسو په شمالي ولایتو کې اوسېږي، د دوی هر شپه په کورونو کې کنجد پلاو، ازبکي پلاو او وریجې او غوښه او لاندې پخېږي. دوی باید په همدغې میاشتو کې چې د وطن شین او دغې باید د سبزیجات او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. ورزش کول اړین دي. هر انسان باید حداقل نیم ساعت په 4 ساعتو کې ورزش وکړي. او اخیری پوینټ ته، هغه ډیابټ چې هغه د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې منځته راځي، دغه خویندې باید پاملرنه وکړي چې د حمل په جریان کې باید حتما خپل د ګلوکوز کچه معاینه کړي. دوه خطرات منځته راوړي، یو د راتلونکي ماشوم لپاره او یو خپل د مور لپاره. د مور لپاره خطر دا دی چې ماشوم به د حده ډیر زیات وزن واخلي، طبیعي ولادت به نه کوي، مجبور دی چې د عملیات په لاره باندې پورته کړي. بله خبره دا ده چې کله دا ماشوم د عملیات پلار ووم زیګیدا، دا ماشوم د هدا ډیر زیات وزن لري، تنفسي ستونزې بلري، او وې دغه چاغ ماشوم چې د ډیابټیک مور څخه زیګیدل، ممکن آینده کې په ډیابټ باندې اخته شي. او اخیری نقطې ته چې زه باید راشم، هغه خويندې چې د حمل په جریان کې په ډیابټ باندې اخته کیږي، د ولادت وروسته باید خپل وزن کنټرول وساتي، ځکه چې وې په 100% پیښو کې دغه خزم ممکن دویم ډول ډیابټ یا شکر ناروغي باندې اخته شي.
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مو اوریدله چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوې وه. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، خو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه یو ځلې بیا مننه کوو چې په دې اړه یې ډېر مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. او له تاسې اوریدونکو هم مننه. د خبرونه پای ته رسیږي دوستانو، د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هېروئ. د اوس نو درې نیمې بجې کېدونکې دي. زما همکاره فریبا وحیدی سټوډیو ته راغلې او په راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې له دې سره ملګرتیا وکړئ. منګه د خدای په امان.
با تشکر از ناجیه صافی و دکتر صاحب، ساعت 3:30 پس از ظهر با وقت کابل است. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه این گزارش به شما داریم که شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند. اما پیش از آن برای شنیدن فشرده تازه‌ترین خبرها سحر لیوال را همراهی کنید و در ادامه سرخط‌ها همچنان خبرهای اقتصادی آماده نشر است.
مشاور امنیت ملی داخلی رئیس جمهور آمریکا با تقویه حملات اخیر کابل از ادامه تعهد کشورش در امر مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اطمینان داده است. تعداد تلفات حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز به 29 تن افزایش یافته است. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد امروز به رادیو زودی گفت که در این رویداد که شام روز گذشته رخ داد 19 تن دیگر زخمی شدند. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان از حکومت می‌خواهد تا به سیاست‌های نرم در برابر پاکستان و طالبان مسلح پایان دهد. از این شبکه با صدور قطعنامه امروز در نشست خبری در کابل از حکومت خواستند تا با گروه‌های صلح نکند که به خون مردم ارزش قائل نیستند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید با امضای توافقنامه اتمی با تهران احیای روابط با ایران ممکن است، اما آقای اوباما گفته است فکر نمی‌کند که این روابط به زودی برقرار گردد. مراسم یاد بود از 70مین سال روز بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن آغاز شده است. بازمانده ها و مهمانان خارجی در مراسم ویژه به همین مناسبت امروز شرکت کردند. و سازمان ملل متحد میگوید دو قراردادی اوکراینیان در میان 12 نفر شامل بودند که در حادثه گروگانگیری در یک هتل در مالی کشته شدند.
مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که سطح بیکاری در کشور افزایش یافته است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند سالانه روی افراد بیکار 400 هزار بیکار دیگر نیز افزوده می شود که بیشتر آنان پسران و دختران جوان هستند. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی روز یک شنبه در جریان یک نشست در کابل گفت نظر به ارقام به دست آمده در حال حاضر 1.8 میلیون باشندگان این کشور را بیکاران تشکیل می دهند. خانم اوریاخیل این حالت را قابل تشویش عنوان کرده می گوید که وضعیت بیکاری جاری در کشور با ناامنی ها ارتباط دارد. مقامات ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ میگویند سطح بیکاری در این ولایت افزایش پیدا کرده است. گلالای هوتک رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که نسبت به سال گذشته در سال جاری سطح بیکاری 30% افزایش یافته است. هوتک افزود که ناامنی ها و افزایش نفوذ در مزار شریف، بی توجه بودن حکومت به وضعیت اقتصادی مردم و بازگشت دوباره مهاجرین به کشور عوامل اساسی سطح بیکاری را تشکیل می دهند. رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ می گوید که آنها برای کنترل سطح بیکاری در بلخ برای حدود 1000 جوان مراکز آموزش های حرفه‌ای را ایجاد کرده اند. مقامات می گویند که به دلیل مسدود بودن راه مواصلاتی منتهی به 4 ولسوالی بدخشان، قیمت مواد خوراکی در این ولسوالی ها افزایش یافته است. عبدالله ناجی نظر رئیس شورای ولایتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که از چند قبل به این سو پلی که راه مواصلاتی بین ولسوالی های زیباک، شغنان، شکاشم و واخان این ولایت را با مرکز بدخشان وصل می کند تخریب شده است. گفته شده است که با ویران شدن این پل در ولسوالی های زیل قیمت مواد خوراکی به طور سرسام‌آور بلند رفته است. از سوی دیگر شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان می گوید که کار بازسازی این پل را آغاز کردند، اما به دلیل ناامنی ها امکان دارد که به تعویق بیفتد. و این هم نرخ تبادله اسعار داخلی در مقابل پول های خارجی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 62 افغانی و 50 پول، یک یورو 67 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 35 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه کلدار پاکستان 598 افغانی. یک بار دیگر خوش آمدین در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات میشنوید. آیا رهبران علمای دینی که در میان طالبان نفوذ دارند می توانند در تامین صلح در افغانستان مؤثر تمام گردند؟
د افغانستان په ټول باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو ته لاله یو تشخیص واچوو.
سرپرست شورای عالی صلح افغانستان بود. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان از حکومت میخواهند تا سیاستش را در برابر طالبان و پاکستان واضح سازد.
ترڅو به موږ وژل کیږو او ترڅو به موږ چپ خلو پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی.
فعالان مدنی و محصلین به یاد بود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. مسئولان امنیتی سرپل اطمینان می دهند که بزودی ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی خواهند کرد. آیا سرمایه گذاری روی جوانان در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثر بوده می تواند؟ در مورد هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشین. با سلام، فریبا ویدی در این برنامه میزبان شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. شورای عالی صلح افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا رهبران علمای دینی و افراد را که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل سازد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای آن کشور خواست تا با پروسه صلح این کشور همکاری کند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که امیدواری ها برای تامین صلح کاهش یافته و حکومت افغانستان باید پالیسیش را در این خصوص تغییر دهد. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
پس از آن که رهبری جدید طالبان مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن عنوان کرد، حکومت افغانستان برای موفقیت پروسه صلح راه دروازه مولانا سمیع الحق را در پیش گرفت و از او خواست تا در این عرصه همکاری کند. جانان موسازی سفیر افغانستان در اسلام آباد روز شنبه در اکور ختک با مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان و مسئول مدرسه حقانیت دیدار کرد و از او خواست تا با پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. شورای عالی صلح این تلاش حکومت افغانستان را می ستاید و می گوید که مولانا سمیع الحق و افراد دیگری که همچو او بر طالبان نفوذ دارند باید در پروسه صلح شامل ساخته شوند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همه جناهای درگیر در افغانستان باید برای صلح تلاش کنند، به خاطر که هیچ بهانه برای ادامه جنگ در این کشور باقی نمانده است.
در افغانستان حکومت ابتکار پلاس کرده
بود. او میگوید اینکه حکومت افغانستان این ابتکار را به دست گرفته و با همچو افراد در تماس شده است، من باور دارم که این کار بالای پروسه صلح تاثیرات خوبی خواهد داشت. حالت فعلی افغانستان ایجاب نمی کند که ما روند مذاکرات سیاسی را عقب انداخته و به سوی گفتگوها نشتابیم. مولانا سمیع الحق از رهبران مذهبی پاکستان بوده که گفته می شود بالای رهبران طالبان افغان نفوذ داشته و اگر خواسته باشد می تواند طالبان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تشویق کند. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت افغانستان در اسلام آباد به نشر رسیده آمده است که مولانا سمیع الحق باید از نفوذ مذهبی و سیاسیش بالای طالبان استفاده کرده و با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مولانا یوسف شاه سخنگوی سمیع الحق نیز گفته است که سفیر افغانستان در پاکستان پیام رئیس جمهور غنی را به رهبر جمعیت علمای آن کشور سپرده است. گفته شده که مولانا سمیع الحق به جانان موسازی از همکاریش با پروسه صلح اطمینان داده، اما گفته که پیش از مذاکرات صلح باید برای طالبان فرصت داده شود تا اختلافات درونیشان را حل کنند. در این حال نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگم می گوید که امیدواری ها برای تأمین صلح کاهش یافته و حکومت افغانستان باید پالیسیش را در بخش صلح تغییر دهد.
مونږ به تر اخري سلګي پورې د سولې په مورد کې خپل خبرو ته ادامه ورکوو.
او میگوید هرچند ما تا آخرین رمق حیات به تلاشای صلح ادامه خواهیم داد، اما حالا امیدواری بیشتری در این راستا وجود ندارد. شش ماه می شود که دستهای نیروهای امنیتی بسته شده است و به خاطر صلح بالای مخالفان مسلح دولت تعرض نکرده و حالت دفاعی دارند. طالبان و کشورهای همسایه تعهدات را انجام دادند، اما نتیجه لازم در قبال نداشت. حالا ما ناگزیر هستیم تا راه خود را تغییر دهیم. ما برایشان شش ماه فرصت دادیم، اما دشمن صلح نمی خواهد. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید که دور دوم گفتگوهای صلح به زودی آغاز خواهد شد و کار روی زمان و محل برگزاری آن ادامه دارد. این در حال است که ناامنی ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و تنها شهر کابل در دو روز گذشته شاهد سه رویداد خونین بوده است.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان از حکومت تقاضا کرده تا رهبران علمای دینی که بالای طالبان نفوذ دارند شامل پروسه صلح افغانستان بسازه. در حین حال سفیر افغانستان در پاکستان در دیدار با رهبر جمعیت علمای پاکستان خواست که با پروسه صلح همکاری کند. با این همه اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان از حکومت میخواهند تا سیاستش را در برابر طالبان و پاکستان واضح سازد. اعضای این شبکه گفتگوهای صلح با طالبان را فریب پاکستان می دانند و می گویند این کشور حکومت افغانستان را مصروف این بازی ساخته و خود در تلاش رسیدن به اهداف دیرینش است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش می دهد.
حکومت از یک سو راهی را جستجو می کند که به صلح در افغانستان بیانجامد، اما از طرف دیگر طالبان با انجام حمله های مرگبار به این تلاش ها پاسخ می دهند. اکنون شماری از نهادهای مدنی سیاست حکومت را در برابر پاکستان و گروه طالبان زیر پرسش می برند و می گویند با این که سران حکومت می دانند این کشور بازی را در برابر افغانستان براه انداخته است، اما خاموشی اختیار کرده است. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان می گوید حکومت نباید با قربانی شدن مردم با طالبان صلح کند. رضا خان باوری یکی از مسئولان این شبکه از حکومت افغانستان می خواهد تا از پاکستان با این فریب و نیرنگش وضاحت بخواهد.
تا چی زمان ما کشته می شویم و خاموش می مانیم؟ حکومت تنها همین را یاد دارد که باید پاکستان این کار را انجام داده است و یا از ایران نام ببرد. تا اکنون ما دشمن خود را درست نشناخته ایم. اگر این خاموشی ادامه یابد و سیاست حکومت در برابر طالبان و پاکستان روشن نگردد، در ولایت های کشور بسیج می شویم و به حرکت های مدنی ما تا هنگام ادامه خواهیم داد تا حکومت مکلف به شنیدن صدای ملت شود.
باوری هشدار می دهد که اگر حکومت به خاموشیش در برابر سیاست های پاکستان و طالبان پایان ندهد، حرکت بعدی این شبکه بسیج جوانان برای راهپیمایی و حرکت های مدنی خواهد بود. به گفته اعضای این شبکه در کنار پاکستان که سالها مانند زخم ناسور برای افغانستان بوده است، ایران نیز در اعمال تروریستی در افغانستان دخیل بوده است. این انتقادها پس از آن مطرح می شود که در سه روز گذشته کابل شاهد سه حمله مرگبار انتحاری، انفجاری و گروهی بوده است و در این حمله ها در حدود 475 تن کشته و زخمی شدند. حال این نگرانی ها تنها در میان اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان محدود نمانده، بلکه کمیسیون حقوق بشر نیز حملات خونین مخالفان مصالح دولت را وحشیانه و دور از آموزه های اسلامی و خلاف اصول حقوق بشری می داند. عبدالرحمن هوتک یک عضو این کمیسیون و یکی از آگاهان امور دین می گوید طالبان از خون میلیون ها انسان بیگناه پاسخ گوخان بود. هوتک روند صلح را نیز به انتقاد می گیرد و تاکید می ورزد که صلح با جنایتکاران و قاتلان مردم افغانستان برای این کمیسیون پذیرفتنی نیست. وی میگوید صلح فرمان خداست. ما مسئولیت داریم تا در برابر هر نابرابری و ظلم صدایمان را بلند کنیم. تا هنگامی که صلح در این کشور برقرار می شود، باید دولت در برابر ملت مسئولیت‌هایش را بداند. با ما به نام مخالفان مصالح نامعلوم یعنی قاتلان نامعلوم نیرنگ جنگ نشود و باید به این سیاست ها و کشتار ها دیگر پایان داده شود. شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان از چند سال بدین سو در شماری از ولایات کشور دفتر ساحوی دارد و فعالیت های مدنی را به پیش می برد. این شبکه در قطعنامه حملات مرگبار را که از صدها غیر نظامی در کشور قربانی گرفته است را محکوم می کند و از رئیس جمهور می خواهد تا این حملات خونین را بی پاسخ نماند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:44 پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی و محصلین پنتونهای شهر کابل با روشن کردن شمع از قربانیان رویداد شاشهید یادبود کردند و گفتند که عامل اصلی این رویداد آیسای پاکستان است. آنان همچنان بر افروختن شمع شعارهای ضد پاکستان را سر می دادند و از حکومت خواستند تا در سیاست خارجیش در برابر پاکستان تغییرات وارد کند. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه که در این مراسم اشتراک کرده بودند از مردم خواستند تا بیشتر متحد شوند. تمی مغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
ده ها تن از فعالان جامعه مدنی و محصلین پوهنتون‌های شهر کابل با سردادن این شعارها از جامعه جهانی خواستند تا پاکستان را من حیث حمایت کننده توریسم بشناسد. آنان که شام روز شنبه در شاشهید در محل خونین ترین رویداد اخیر گرده هم آمده بودند، ضمن روشن کردن شمع مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان رویدادهای اخیر برگزار کردند. لال محمد عرفان با نمایندگی از دیگران در این مورد خواستش را چنین بیان کرد. وی میگوید از جامعه جهانی به خصوص از شورای امنیت بین المللی، اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی می‌خواهیم که پاکستان را به رسمیت به عنوان کشوری حمایت کننده توریسم بشناسند و تمام کمک‌هایشان را با این کشور قطع کنند. در این حال این جوانان بیرق و مقداری از آثار پاکستانی را به آتش کشیدند و پاکستان را عامل اصلی جنگ‌های 14 در افغانستان خواندند. میوان آریان یکی دیگری از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وی
میگوید که پل‌های پاکستانی را آتش زدیم پیامش این بوده که دیگر در ولایات سرحدی کشور مردم از آثار پاکستانی استفاده نکنند و اکنون بیرق پاکستان را هم به آتش می‌کشیم که مقصد آن سوزاندن و زیر پا کردن هویت یک کشور توریست است. سه حمله انتحاری، انفجاری و گروهی پیهم که دو روز پیش در شاشهید، افشار و قصبه شهر کابل صورت گرفت، حدود 475 کشته و زخمی بر جا گذاشت. این سه حمله به خصوص انفجار متربم در ساحه شاشهید در 13 سال گذشته به پیشینه‌ترین رویداد در شهر کابل خوانده شده است. در این حال شماری از محصلین پوهنتون‌های شهر کابل میگویند که حکومت افغانستان باید سیاست خارجیش را در برابر پاکستان تغییر بدهد، چون با باور آنان پاکستان هرگز با تعهداتش با این کشور صادق نبوده است. بلال استانگزی با نمایندگی از این محصلین با رادیو آزادی چنین گفت:
پاکستان در افغانستان
وی میگوید پاکستان هیچگاهی در برابر افغانستان صادق نبوده است و هرگز صادق نخواهد بود. من از حکومت افغانستان میخواهم تا موقفش در برابر پاکستان را تغییر داده و با عکس العمل مردم پاکستان در برابر افغان ها عکس العمل جدی نشان دهد. شریف زازی یکی دیگری از این محصلین میگوید که همواره به حمایتشان از حکومت و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. وی میگوید ما با مخالفین و افرادی که این گونه عمل را انجام میدهند میخواهیم پیام بدهیم: شما هر کاری که میخواهید بکنید دریغ نورزید. ما تا آخر به صفت یک جوان و به حمایت حکومت ما در برابر شما ایستادگی میکنیم. این جوانان همچنان شعارهای جنگ با پاکستان را سر میدادند و میگفتند که همه ایشان آماده هستند تا با توریسم که بیشتر در پاکستان پرورش داده میشود مبارزه کنند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و معاونیت امور جوانان افغانستان اولین گزارش سرمایه گذاری روی جوانان چگونگی تحقق مزیت جمعیتی در این کشور را ارائه کرد. نماینده این سازمان روز یکشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت سرمایه گذاری روی جوانان به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثر می باشد. در همین حال عبدالستار مراد وزیر اقتصاد که در این نشست حضور داشت تطبیق این گزارش را برای رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان مؤثر عنوان کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
توانمندسازی جوانان، سرمایه گذاری روی آنها و بلند بردن کیفیت تدریس برای جوانان به خصوص دختران از جمله پیشنهاداتی است که در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گنجانیده شده است. دکتر انت ساکس رابرتسون نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه اولین گزارش سرمایه گذاری روی جوانان چگونگی تحقق مزیت جمعیتی افغانستان را ارائه کرد. خانم رابرتسون گفت جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان همواره به تعهداتش در قبال بهبود وضعیت جوانان در این کشور ادامه می‌دهد.
UNFPA در این پروسه با افغانستان متحد باقی می‌ماند و این یک بخشی از اهداف ما است که ما به جهان بگوییم عمل بالقوه جوانان افغان تکمیل شده باشد.
خانم رابرتسون همچنان گفت وزارت معارف افغانستان باید برنامه‌های تعلیمات ثانوی با کیفیت، آموزش‌های تکنیکی و مسلکی و ارتقای مهارت‌ها را گسترش دهد تا جوانان در این کشور بیشتر رشد نمایند. در این نشست که باری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین حضور داشتند، عملی شدن این گزارش را در شرایط فعلی افغانستان مؤثر عنوان کردند.
خانم اوریاخیل گفت که وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر اشتغالزایی برای جوانان برنامه‌های مهم انکشاف ملی مهارت‌ها را پلان و عملی کرده است. از سوی هم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد نیز روی نقش جوانان در بلند بردن رشد اقتصاد کشور تاکید کرد. آقای مراد همچنان گفت با توجه به عملی شدن این گزارش افغانستان می تواند مشکلات اقتصادی خود را در آینده نزدیک حل نماید.
اگر این فرصت های گرانبها به صورت درست و مؤثر استفاده صورت گیرد در نهایت افغانستان به قله های انکشاف اقتصادی و اجتماعی خواهد رسید. و البته وزارت اقتصاد منیس یک وزارت پالیسی ساز و نظارت کننده از فعالیت های اقتصادی در کشور تلاش می‌ورزد تا در هماهنگی با وزارت‌های سکتوری و صندوق جمعیت ملل متحد پالیسی مشخصی را روی ظرفیت‌سازی جوانان، دسترسی آنها به تعلیمات مسلکی و ایجاد فرصت‌های کاری روی دست گیرد.
این گزارش در حال ارائه می‌گردد که همکنون در افغانستان 12 میلیون افراد واجد شرایط کار یا بیکار هستند و یا هم کارهای موقتی دارند. در این حال برخی از کارشناسان افغان می‌گویند بیکاری در افغانستان به یک مشکل جدی مبدل شده و اگر حکومت برای حل این مشکل جوانان اقدام نکند، شمار زیادی از جوانان با صفوف مخالفین مسلح یکجا خواهند شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل داریم. بیشتر روزنامه‌های امروز کابل نامنی‌های جاری در کشور را به او پرداختند و در این مورد نسیم شفق بیشتر جزئیات دارد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را به ناامنی‌ها در شهر کابل و نگرانی‌ها در این مورد اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که این جنگ تعریف ناشده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که باشنده‌های شهر کابل در دو روز اخیر شاهد موجی از حملات و وحشت بودند. با باور سرمقاله نویس این حملات باید حکومت را وادارد تا در رابطه با راهکارهایش مجدداً غور کند. سرمقاله نویس ویسا نوشته که حکومت باید به مردم پاسخ بدهد که چرا پس از امضای توافقنامه و تفاهمنامه با امریکا و پاکستان وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان پس از حملات اخیر در شهر کابل گفته است که از دشمنان انتقام خواهد گرفت، اما معلوم نیست که دشمن کیست. سرمقاله نویس نوشته که طالبان برای افغانستان مشکل ایجاد می کند و پاکستان از آنان حمایت می کند. سرمقاله نویس گفته است حملات اخیر در شهر کابل نشان می دهد که تعبیر و تعریف حکومت از مخالفان مسلح نادرست است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به حوادث اخیر در شهر کابل اختصاص داده و نوشته است که در این رویدادها 475 تن کشته و زخمی شده اند. سرمقاله نویس گفته است که انفجار در ساحه شاه شهید این شکها را به میان آورده است که ممکن این حادثه انفجار نه بلکه حمله هوایی باشد، به خاطر که به باور سرمقاله نویس زمین را حدود 10 متر حفر کرده است. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که طالبان نیز دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند که در رابطه به آن تحقیقات می کنند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که بهترین راه انتقام گیری حملات اخیر شهر کابل این است که از نیروهای امنیتی افغان حمایت کامل صورت گیرد. سرمقاله نویس به نقل از عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی نوشته که طالبان باید از فرصت به میان آمده استفاده کنند و با پروسه صلح بپیوندند.
شنوندگان عزیز، قسمی که در روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم در مورد ناامنی‌های جاری کشور شنیدین و در ادامه ناامنی‌ها مشنوین که مسئولان امنیتی سرپل اطمینان میدن که بعضی ولسوالی کوهستانات را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی خواهند کرد. همین حالا عملیات زیر نام خورشید 3 در منطقه قلعه سوخته در نزدیکی ولسوالی کوهستانات ادامه دارد. به گفته مسئولان در این عملیات طی 24 ساعت گذشته 21 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و تعداد دیگرشان زخمی گردیدند. عالم رحمانیار در مورد گزارش می دهد.
طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات تصفیهوی زیر نام خورشید 3 در ولایت سرپل ده‌ها تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شده اند. عبدالجبار حقبین سرپرست والی سرپل میگوید که در این عملیات طی 24 ساعت گذشته 8 قریه با دره سلطان ابراهیم در مسیر سرک سرپل کوهستانات از وجود شورشیان پاکسازی شده و 21 تن از مخالفین کشته و زخمی شده است. وی همچنان گفت در بین کشته شدگان مولوی ابوبکر و ملا محمد ابراهیم دو تن از قماندانان مشهور آنها نیز شامل می باشد.
عملیات تصفیهی ما از دو استقامت به طرف ولسوالی کوهستانات ادامه دارد که خوشبختانه از عصر دیروز تا فعلا تلفات سنگین دشمن دیدن. یکی از قماندانان مشهور دشمن که به نام ملا ابوبکر است که از ولسوالی صیاد است، آقسوا، که یکی از قماندانان جنگی طالبان بودند که در این جنگ کشته شده.
سرپرست مقام ولایت سرپل میگوید در نتیجه این عملیات 8 قریه با دره سلطان ابراهیم در مسیر سرک سرپل کوهستانات و منطقه آقسوها در ولسوالی صیاد این ولایت نیز از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده و نیروهای امنیتی به طرف دره علف سفید پیشروی دارند که با تصفیه این نیروهای عملیاتی داخل ولسوالی کوهستانات میگردند.
اطلاعاتی که برای ما رسیده در مجموع 8 قریه در مرکز و طرف ولسوالی صیاد تصفیه شده که از جمله ما میتونم به طور نمونه چند تاش برای شما نام بگیرم که قریه جات آقسوی شرقی، خواج المتو، تربلاق، آقسوی غربی، خواج ارچق و همچنان در این طرف در این استقامت قریه جات آدرینگ و به طرف دره سلطان ابراهیم در حالت پیشروی است نیروی ما و ما تلاش داریم که چند روزی آینده بتانیم به خیر ولسوالی را به زودترین وقت تصفیه کنیم از وجود مخالفین.
آقای حقبین سرپرست مقام ولایت سرپل کشته شدن یک تن از نیروهای امنیتی را در جریان این عملیات تایید نموده میگوید این عملیات توسط مسئولان درجه یک امنیتی در رأس آن معین اداری وزارت امور داخلی کشور به حمایت قوای هوایی رهبری میگردد.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر و باشنده‌های ولایت بلخ از افزایش تعداد معتادین در شهر مزار شریف ابراز نگرانی می‌کنند. بیشتر در مورد مجیب الرحمن حبیب زی گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت بلخ و مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر در مزار شریف از افزایش روزافزون تعداد معتادان به مواد مخدر در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که نسبت به گذشته تعداد معتادین به مواد مخدر در شهر مزار شریف افزایش یافته و در کنار ایجاد مشکلات اجتماعی سبب آزار و اذیت دختران و زنان نیز در این شهر میگردند. یکی از باشندگان مزار شریف در رابطه گفت:
دخترای ما، بچهای ما که در مکتب میره، اینا هر چیزی که تلفن نگیدشون باشه، کتابشون باشه، بکسشون شدیم پوشان دوزی میکنن میگریزن میبرن در بازار در 20 روپیه میفروشن پس پیسه چه پدر میره این از مخاطر به اولادای ما رو معزمی را نمیمونیم که شما مکتب نرین کچه خانمون اونجا است.
در گذشته بیشترین رقم معتادین در بلخ در قبرستان های دشت شادیان و دشت شور شهر مزار شریف به چشم میخوردند، اما اکنون گلدان های شهر مزار شریف و اطراف روضه حضرت علی کرم الله وجهه پر از معتادان به نظر میرسد. مردم نیز دولت را در راستای جلوگیری از افزایش نفوس معتادین به عدم توجه متهم نموده و پلیس را فروشنده مواد مخدر خطاب میکنند. معتادین نیز ادعا دارند که در اثر عدم توجه دولت به زندگیشان به این عمل گرفتار شدند و اکثرا مواد مخدر نیز از سوی پلیس برایشان فراهم می شود.
ما در ایران بودم، در ایران 7 نفر از می افغانستان ما 2.5 سال نگهبان بودم، 18 ما پیش ما بود عمل می کرد شب روز ما نزدیم پس صحیح و سلامت می جامدیم کس بکاریم در ایشار دیروریست اینجا حادثه ترافیکی کردم 11 بودم و بس موندم در این توقیف نارشایی همیجا عملی شدم 6 ماه می جدم توقیف نارشایی زدم همین که شروع کردیم زدن این از 2.5-3 سال شد خانه دارم هستم، دو تا اولاد هم دارم، مدت 4 ماه میشه که در خانه خودم نمیرم.
و از زندان هیچ تابت ما یاس ساخته شده نمیدید؟
بله.
از کی میگرفتیم؟
از کلان خودم موباس میابرد.
از آدم ایران رفتیم، در ایران و تا شدیم.
چی خواه ایران بودیم؟
تقریبا اگر 8 سال بودیم.
چی کار میکردید ایران؟
ایران همه کارگری میکردیم دیگه. کارگری خورست همه تو شب خود کشیده رفتیم تا به روزی که دمو عمل شد.
پول چی دست کجا